روسيا هيوادونو ته مخه کوو. البته مخله دي چې د سیمایزو د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اړه قرغزستان او د ازبکستان په اړه راپورونه راواخلو، ستاسو پام راګرځو د افغانستان د مهمو سپورتي پیښو ته.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د شپاړس کلونو د فوټبال ملي لوبډلې نن د ایران سیالي لوبډلې ته لوبه وبایلله او له کوربه جاپان لوبډلې سره یو د یو په وړاندې مساوي لوبه وکړه. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ټول چې د ایران د فوټبال لوبډلې نن افغان لوبډلې ته یو ګول ورکړ، خو افغان لوبغاړي په ګول ورکولو ونه توانېدل. د دې لوبو په ترڅ کې چې له دوو ورځو راهیسې په جاپان کې پیل شوې، نن د افغانستان لوبډلې د کوربه هیواد د فوټبال شپاړس کلونو سره هم لوبه وکړه، خو هلته دواړو لوبډلو یو د یو په وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله. په کابل کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کڼو د کرکټ ټیم د جوړولو په هدف یې له دیرشو لوبغاړو څخه ازموینه اخیستې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ازموینې په نتیجه کې چې نن اخیستل شوې څلور غوره لوبغاړي د کڼو د کرکټ ټیم ته انتخاب شول. د زیاده کړه چې د کڼو د کرکټ ټیم له جوړېدو وروسته به دغه ټیم د آسیا کپ مسابقو کې چې د اپریل په میاشت کې د پاکستان په لاهور ښار کې جوړیږي برخه واخلي. او د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي ټیم به نن په پاکستان کې د دغو لوبو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. په کابل کې د بایسکل ځغلونې د فدراسیون د رسنیو مسؤل عبدالصادق صدیقي وویل د دغو لوبو په لومړی دوهم او درېمو دورو کې د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي ټیم لومړی مقام ګټلی و. ښاغلی صدیقي هیله مندي وښوده ده چې نن به د دغه لوبو په څلورم دور کې هم افغان ملي ټیم لومړی مقام خپل کړي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل. او سم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځو. د قرغزستان ولسمشر اروپایي هیوادو څخه په خپل هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر په وړاندې د پوځي مرستې غوښتنه وکړه. قرغز ولسمشر دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د دې هیواد یو سیاستوال او د سکرو لوی سوداګر د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځ ډلې ملاتړ اعلان کړ. اسمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د قرغزستان ولسمشر الماز بیگ اتابایف وای هیواد د اسلامي دولت د وسلوالي سختريزي دلیل خطر سره د مبارزې لپاره د اروپایانو د پوځي مرستې غوښتونکی دی. اتابایف چې د یکشنبه په ورځ له جګپړو اروپایي چارواکو سره د خبرو لپاره اروپا ته لاړ، په ویانا کې خبريالانو ته وویل د اسلامي دولت وسلواله سختريزي ډله قرغزستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته مستقیم ګواښ پېښوي. د همدار رسول غوړم چې تاسو ته یادونه وکړم، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اعلان کړی چې د دوی د اسلامي خلافت یو ولایت باید په منځنۍ آسیا کې جوړ شي، په تیره بیا په فرغانی دره کې. په همدې حال کې د قرغزستان د سکرو تر ټولو لوی کاروباري اعلان کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ کوي او حاضر دی چې په سوریه کې وجنګی شي. نورلان موتویف چې په قرغزستان کې مطرح سیاستوال هم دی، له خبريالانو سره په خبرو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ وکړ. د دا هم ویل چې په قرغزستان کې به اسلامي انقلاب راولي. د قرغزستان ولسمشر اتابایف بیل دی چې د موتویف څرګندونو ته اشاره وکړي. د دوشنبه په ورځ په ویانا کې وویل له اسلامي دولت ډلې سره د مقابلې لپاره قرغزستان پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. د قرغزستان ولسمشر وویل تر اوسه پورې یوازې روسیې د دې لپاره چې قرغزستان په راتلونکي کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د سختریزو او نورو تروریستانو د حملو مقابله وکوي له قرغزستان سره د وسلو او مهماتو مرسته کړې ده. اتابایف وویل که اتریش او نور اروپایي هیوادونه هم دغسې مرسته ورکړي نو خوشحاله به شي. د ده مول سره لدی چې روسیا د قرغزستان مهم اقتصادي او امنیتي شریک دی، هیواد به د ولسواکۍ له لارې ونوزي.
دا یوازې په منځنۍ آسیا کې قرغزستان نه دی چې د اسلامي دولت ډلې ورته خطر متوجه کړی، بلکې د سیمې نورو هیوادونو من جمله ازبکستان ته هم دغه خطر متوجه دی. په ازبکستان کې بیا د راتلونکې یکشنبه په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې به ویل کیږي چې بیا اوسنی جمهور رئیس اسلام کریموف د جمهور رئیس په توګه د یو بلې دورې لپاره غوره شي. جانقال کوزی د ازبکستان د انتخاباتو او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده.
په ازبکستان کې د اسلام کریموف د واکمنۍ په جریان کې د اختناق او ناخوالو چاپیریال رامنځته شوی او نوموړی یو ځل بیا ممکن د مارچ د 9 انتخاباتو کې د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. کریموف د منځنۍ آسیا تر ټولو غښتلی دیکتاتور او بیرحمه مشر دی. دا د یو دیرش میلیونو وګړو جمهور رئیس دی او دا د مرکزی آسیا د ټولو نفوسو تقریبا نیمایي برخه ده. کریموف په ازبکستان سخت او جدي واک لري. کریموف نږدې دوست نه لري او حتی د خپلې مشرې لور ګلنارې چې په کور کې نظر بنده ده هم پروا نه کوي. اسلام کریموف حتی یو ځل ګلناره او د هغې اولادونه د ټوپک په زور د جمهوري ریاست له ماڼۍ نه ایستلي ول. دغه دیکتاتور د خپل وراره جمشید د بندي کېدو او د دماغي ناروغانو روغتون ته د هغه د تلو مخه هم ونیوله. د جمشید مور یعنی د کریموف ورندارې څو ځلې د خپل زوی د ژغورنې غوښتنه ورڅخه کړې وه. د کریموف د ژوند تاریخ لیکونکي وایي نوموړی درې کلن و چې پلار یې عبدالغني کریموف له بنده آزاد شو او دی مرستون ته ورکړ. کله چې دوهم نړیوال جنگ ختم شو په مرستونونو او یتیمخانو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله چارواکو هغه کوچنیان چې پلار یا مور ژوندي ول له مرستون نه خارج کړل. کریموف هم په دې ډله کې و. اسلام کریموف یو ډیر شوخ او له کنټروله وتلی او کلن هلک و او پلار یې مجبور شو چې نوموړی بیرته مرستون ته ورکړي. کریموف د ځوانۍ تر وخته په مرستون کې پاتې شو. ځینې څېړونکي وایي کریموف په درسونو کې ډېر تکړه و، خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړی د سمرقند د خټکیو او هندوانو په بازار کې د خټکیو پیژندل شوی غل هم و. اسلام کریموف د 1989 کال جون میاشت کې د ازبکستان د کمونست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو او وروسته د 1990 کال مارچ میاشتې په 24 نېټه د وخت د شوروي اتحاد ازبکستان جمهور رئیس شو. که چیرې څوک غواړي په راتلونکو میاشتو او کلونو کې د اسلام کریموف د اقداماتو وړاندوینه وکړي، غوره به وي چې د هغه تیر تاریخ او سابقې ته نظر وکړي. دی چې هر عمل کوي په کار کې به یې اعتماد، وفاداري او خواخوږي نه تر سترګو کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اورئ څو شیبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې په کابل کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. چاودنه د دوهمې ناحیې په سیمه کې شوې ده. جزئیات به په وروسته په خپرونه کې په دې خپرونه کې او یا هم په نورو خپرونو کې اندار کړو. وړاندې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام لرو، خو په تېر یو کال کې مو په یو تفصیلي راپور کې د ملي شورا فعالیتونو ته هم کتنه کړې ده. حمید هارون عثمان ته به غوږ شو.
د قانون له مخې د ملي شورا دنده د قوانینو تصویب او د حکومت پر کړنو نظارت ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په 1993 ملماریز کال کې د خپل کاري پروګرامونو په ترڅ کې ویشت قوانین او یو لس نړیوالې معاهدې او کنوانسیونونه تصویب او پاس کړي دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمد زی په دې اړه وایي چې یو شمیر قوانین په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي چې د دغه مجلس د غړو ترمنځ پرې سخت ناندرې وهل شوي دي.
واقعا مونږ قوانینو کې زیاته لانجه چې